پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا آزادی رادیو ته غوږیږئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې په سفر کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې له آزادی رادیو نه اوریدل سي. پیل په خبرونو کېږي له اجمل ان نه یوري.
دا خوست امنیه قمندان له درې تنو سرتیرو سره تیره شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد عالم فدایي نن ازادي رادیو ته ویل تیره شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتی سرتیری ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبري شوي خبر پانه کې جنرال باباځای هواد ولسته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څور لسورزي مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو. لاغه مخ کې نو موړې د خوست امنیه کمانډاني د امنیت امیر په توګه دنده تر سره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګند ونی کړی تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه پورس د 50 مړو د موندلو خبره کړې و. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې پاړه په څیړونو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایرانی پوځیان و 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 15 څلوېښت نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سري وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې یې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خاري یو شمیر اوسیدونکو ویرولې او د دې زلزلې ورسته د نورو ټکانونو لويري له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران په هنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزلې په ځای وختي رشپه ل نیمې شپې له ګروسته د دماون خار ته نږدې 1 کیلومتر ژور رامنځته شوی. د خار د تهران په ختیځ کې 20 کیلومتر لري پروت دی. ډیرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ شوبلې یا ویجاړې لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمینې طرابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته لاغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز لا 1912 پوری قراردادیان د خلیفہ هفتر لزواکونو سره په لیبیا کې وګپوګه جګړه کې برخه لري. د خلیفہ هفتر سواکسان د لیبیا ملي پاوز بولی او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي لا هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ سیاتوالې راوستي او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتر کړي. رابینسن خبریالانو ته ویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی. رابینس خبریالانو ته ویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي خو د پوینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیات ویلي و روسی کمپنۍ لک تر لګه د 2000 کال د پایل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړه تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخوانی واکمن معمر قذافی له نسکوریدو راهیسې په کورنۍ جګړه و خوډب کې ښکیل ده. نړیواله ټولنه په طرابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفہ هفتر په ننګ ولاړ دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر مسله تر خبرو وروسته له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر سولې خبري کوي. په ورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي.
کله چې اوسوک قرنټین کې هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، هغه د اپاشي د وتاک په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نور ټول کېږي.
پور پاک نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای تر رسیدو جشنونه لمانځل کیږي. دا هم ورې چې په نړۍ کې کورونا وایرس د ګرځندوی صنعت زیانمن کړي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ګردای میز خبريږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه پکې خبرې شوي.
هدا عقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي.
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. تاسو آزادی ایرادیو ته ورجیاس. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر کې د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له د څخه ورو لودین صاحب نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ډیره مننه ستاسو سره سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد به هند وروسته پاکستان ته لاړ شي او د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه نه پاکستانی چارواکو او نه هم پاکستانی رسنیو په دې اړه راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد هلته رسیدلی او کنه. خو د تېرې شپې د ملاقاتونو جزئیات دا دي چې پرون ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنی چارو له وزیر او دغه راز د هند ملي امنیت سره کار سره کتلی او هغوی ته د ښاغلی خلیلزاد په وینا د او دغه راز هند بهرنی چارو وزارت چې کومه خبر پانه خبره کړې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر سیمې ته داسې مهال پیل کړی چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه و چې البته د امریکایي چارواکو لخوا دا انتقادونه وشول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې لاسلیک شوې هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې په طالبانو انتقاد وکړ چې ژمنې ته ولاړ نه دي پاتې شوي او دغه راز مارکس پر د دفاع وزیر پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه څنګه چې لازمه ده د سولې لپاره یې هڅې نه دي کړي. ښاغلي خلیلزاد په یو څو ټویټونو کې تېره شپه ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشرانو سره کتلي دي او په هغوی باندې ټینګار کړی چې وبا له خپرېدو سره یا هم د کورونا ویروس له خپرېدو سره ژر تر ژره اور کم یا اور بند وکړي، همغسې چې نړیوالو هم دغه غوښتنه کړې ده تر څو د کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شي. او دغه راز ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو امریکایي وګړي مارک پریچ د خلاصون لپاره هم خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو رسمي خبره کوي. راپور نه دادی چې مارک پریچ په 13 جنوري میاشت کې په خوست ولایت کې د طالبانو یا هم د طالبانو سره د تړلو وسلوالو لخوا برمته شوی دی. نو دغه هڅې روانې دي، ټاکل شوی چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته هم راشي، خو دا راپور نه تر اوسه نه دی تایید شوی او له کابل نه وروسته به ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې بیرته دوحې ته ځي او له طالبانو سره به د دغو مسایلو په اړه تعقیبي غونډه هم ولري.
ډیره مننه. د اسدالله لودین په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. د زلمی خلیلزاد تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي هڅې څومره اغیزناکې دي؟ خاطر پر دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له غړي قاضي امین وقات سره پر دې موضوع مرکه کړي.
بعد دا نهایی ادرس ده امریکا جمهور رئیس ترامپ او جمع اتحاده اروپا و ناتو در جریان به سولی از افغانی و افغانی مذاکرات مستقی من تعقیبایی زلمه خلیلزاد به ملاقاتو که گفتنه به حق ده کتاب تریخوال را کم شی او بین افغانی مذاکرات تا آماده شی. طالبان دا خبره کې چې زمونږ بندیان آزاد شي دا غږ من کړی دی همیشه او نورم چې جمهور رئیس اشرف غنی دی بندیانو په آزادولو کې توندی کوي او په خلاص وخت کې بندیان آزاد کړي. طالبان د تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني مذاکرات ته دې آماده شي. نو دا درې شیان دي، یو د بل سره تعلق لري. زلمی خلیلزاد همدا کار تعقیبوي او د سیمه ییزو هیوادونو په دې کې تاثیر شته دی، خصوصا پاکستان، ایران، مسکو، چین، هند دا ټول په دې خبره کې تاثیر لري. امیدواري چې نتیجه ورکړي.
وقات صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه ټینګار په دغه اساس او شرایطو کې او د حکومت دریزم البته دا و چې باید تاوتریخوالی را کم شي، اوربند ته باید طالبان باید غاړه کېږدي تر څو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. اوس طالبان دغه غوښتنه نه مني او په هماغه خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دی، بریدونه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. فکر کوي چې وضعیت که دغه ډول دوام وکړي نو بین الافغاني خبرې پیل شي؟
نو تر څو چې سهر شاهین دا خبره کوي چې څنګه بندان په خلاص مت باندې څنګه زره د تعامل سره سم زر تر زره آزاد شي، نو په دې سره به تاوتریخوالی هم را کم شي او بین الافغاني خبرو هغه فرصت چې او توافق چې پر شوی دی هغه به هم پیل شي. نو دا خبره خو هغوی تکراروي. نو موږ امیدوار یو چې دولت د بندیانو په خلاصون کې سخاوت او شجاعت نه کار واخلي، پنځه پنځه سوه آزاد کړي او تر څو امریکا مرستې آزاد شي او طالبان بین الافغاني خبرو ته آماده شي.
وقات صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟ تاسو باور څه دی؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ولسواکي او دیموکراسي رانه او دوه زره حامد کرزی او دوه زره اشرف غنی او دا دویم کرت په دې کې ورسره مشکلات ډاکټر عبدالله لري که دا ډاکټر عبدالله مشکل حل نشي طالبان سره بین افغاني خبرو په پیل کې دوی ناکام راشي نو یا به د دویم بند یو خو د بند پر مسره دادو بل د قطر یا به دویم بند پروسه راځي یا به نړیواله ټولنه تصمیم نشي دغه سیاست مداران چې په صحنه کې دي دا به صحنې نه وباسي او داسې حالت به منځته راوړي چې په هغې کې طالبان د اوربند تعهد شي او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې افغانستان کې داسې نظام منځته راشي چې طالبان هم یوه برخه وي او هغه سیاسي ثبات ولري.
د سولې عالي شورا غړی قاضي امین ویقاد و چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو پر اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي. ځینې فعالان وایي چې دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کیږي لکه بندیان. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوه ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وو. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره شول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتیدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یا د کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولینو ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه وتاک دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسیږي. دغه شان و چې هیڅ شی دې نه رسیږي، څوک بندې دي. کله چې څوک قرنټین کیږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، دغه دوا پاشي د وتاک په وخت نه کیږي، هغه ته دوا په وخت نور کول کیږي، دغه حفظ الصحه مراعات نه وي، نو دا خو ما بس دي، دا خو بیا شپخانه نه ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا وایرس ککړ لدی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نور کول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سی وو. د دغې ادارې لپاره نوی ټاکل سوی رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دند پیل کړي د جیپړه پر پخوانی رئیس راچوي.
دا مریضانو ته هیڅ نو تغذیه نشته، هیڅ سہولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته پنټین نوی بندیان یو، ځکه چې هغه د پاره د سہولت نه تابن یو مریض بد احساس پیدا کیږي. تشناب نه، برق نه، سہولت نه ورته انسان چې په هغه کې قید کې تابن یو بد احساس ورته پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټول ورځ د دې لپاره د دوی د اشیاء وي بچې د لپاره د وزارت سره مهم خبرې کړې دي، د ولایت سره مهم په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی لپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حڅه موکړه چې د ترنکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بل خو د ترنکوټ شاریان هم په کورونا وایرس د ککړو کسانو تیښتې اندیښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان وننیسي او قرنټین یې نه کړي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ شي.
مانو من رحمت محصل دا کسان چې د روزګان څخه تښتېدل دي دا خدایش دا باید حکومت ونیسي. څنګه دې خلکو عکسونه باید حکومت واخی پر جادو باندې ومشلی چې خلک وویني دوی ته وروشي چې دا کسان د روزګان لپاره خطر خو نه ډیر دي. اوس کدی دوه کسان چې په دې مرز اخته دي دوی ولار سي د خلکو سره لاس ورکی غاړه ورکی نو دا به د دې شمیر به ورځ په ورځ ډیریږي، د زرګونو خلکو ژوند په خطر کې واچي.
زما نوم بشاودی مینوالد کندر. دا چې دا خلک راوباسي دا خونو د دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږ دا د کورنۍ کې پخته سي د دې کړه کوي څوک راس چې نور پخته کېږ دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا وایرس څلور کسان اخته دي چې لړلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د کونړ د پیچ درې اوسیدونکو وای کلونو وسول چې د اسدابات او پرون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې د خو چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. تفصیل د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د چپی دریو مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او اسدابات ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالۍ تیر شوی کندو کپر او په بد حالت کې دی. د دوی په خبره ک یو ناروغ ل چپی دری په موټر کې واچوي نو تر اسدابات چې را رسیږي ل بدو بتر شوي بي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي رادیو ته وویل
د پیچ سړک چې ډیر زیات خراب دی، کوم مری چې راغځي اندازي نه را رسیږي، ستونزې ده د مرکز نه چې کوم جنت جی چلته وړي یو په طریقې کې دغه ستونزې ده. بل سړک چې خرابي وطن ټول خرابي، خلکو سره ټول خرابي. پیچ دری په لار باندې درې ولسوالۍ پرتی دي، یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو مانګي ولسوالۍ ده، یو د چپی درې ولسوالۍ ده. اوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه ده عملی شوی. د پیچ درې اوسیدونکي او مدني فعال بلال صافي وای
سرکونو د جوړول لپاره کړه دوربین راوړې کړي، خو کې دي کړي بل خو کې دي، خو همدغه سي وعده زموږ سره کوي چې د کار کې سادګي هغه کار کې سادګي خو ماغه زور سرک دی مریضان چې موږ د کړه ولایت تر واسو ډیر په سخت تر واسو لکين ډیر شمټه ده 50 منټه لاره د لار موږ تقریبا دی یو ساعت او د تمامي کې موږ لپاره خو زموږ د مرکزی د بورډ ټول چرواکو د اخیره چې موږ په دغه وادو باندې نه غوډي ګم د سرک د مؤسس کی
عبدالکریم چې اصلا د چپی داري ول سوالی وسیدون کې دی د اسدآباد او پارون پر سرک موټر چلوي وای کرایه زکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالي لوجه موټر زیات عوارض کوي او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټی ټکړي.
دوجه کرایه زیات الو چې سرک خراب دی، سرک باندې چې ګاډي زی عوارض کوي، ګاډي کې سامانونه او سپیر پارټ قیمته دی، د دې دوجه منګه کرے ولړلو چې کله سرک جوړ شو برابر شو منګه دا کرے چې دا به منګه نیم په نیمه راټی ټکو.
د کونړ چارواکي د پیچ دری او نورستان ترمنځ د سرک خرابوالي منی او وای د سرک جوړولو د پاره لومړنی سروي بشپړی شوی او هیله لري چې په روان کال کې به یې چاري پیل شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته د پنځم به پوره زوایل
د کونړ لوخانه موږ منتظر یو چې سنج په جامه د صداوتات ملي سره په تفاهم باندې د سنج بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کیو، قرارداري ته ورکیو، شرکت راشي او عملنه شاري شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي او ډیر ضربا د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
د څلور میاشتې وروسته به اوله برخه د تغییر کولو کار شروع شي. اوس 1.5 کیلومتر باندې کار شروع دی او په دې لندو ورځو کې به ان شاء الله 10.5 کیلومتر نور باندې کار شروع شي. 15 کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې د ډېر په خراب حالت کې دي. ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې به په هغه باندې کار پیل شي.
د یادونی ورد چې د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدواله لري چې 40 کیلومتر یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټی په مالی مرسته د یونیک بلډر افغانی شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د وسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول تر سره کړي او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کندوکا پر شو.
د روحله انوري راپور مو اورید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې د هغو میلیونونو میندو او ماشومانو په اړه اندېښنه ښولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو له مسؤل احمد جان نوزادی سره پرې با ظاهر مرکه کړې.
د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې یونیسف راټول کړي دي، په نړیواله سطح باندې 146 میلیونه ماشومان د هغه وخت نه چې د کرونا وبا شروع شوې ده او بیا تر 9 میاشتو پورې دا په ټول نړۍ کې دنیا ته راځي. د هغه جملې څخه 9.5 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې، مندی او ماشومان دي او په همدغه ډول باندې د همدغه جملې څخه بیا 1 میلیون ماشومان مندی او ماشومان په افغانستان کې یعنی 1 میلیون څخه ملیون په شاوخوا کې ماشومان په افغانستان کې په دغه نو میاشتو کې دنیا ته راځي او زموږ د نګرانی د چی باید دوی ته هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردار میندو او د نوې زیږیدلو ماشومانو صحت او روغتیا ته به ځانګړې پاملرنه وشي.
نوزتی سب د افغانستان وضعیت په کتو چې د روغتیایي سیستم لا اوس هم ځینې مشکلات لري ستونزې لري او خلک له ډیرو زیاتو کړکیچونو سره مخامخ دي شکایتونه لري نو 1 میلیون نوي ماشومان کې زیږي او په داس وخت کې چې د کورونا وایروس هم خپور دی په ټوله نړۍ کې مخصوصا په افغانستان کې به هم نو دا څونه خطرناک بولې دغه نوي زیږیدونکو ماشومان او یا د میندوارو شوز لپاره
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې خو مخکې له مخکې نه د روغتیا سیستم کمزوري وو او په همدغه ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک ودغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول البته هدف یې مندي دي هغه مندي چې هغه باردار دي نو کله چې د کووید 19 یا د کرونا وبا پروسره شروع شوې ده او د نور هم سیستمونه هم تر اګیزې لاندې راوستل دي او په ځنګړ ډول باندې د ماشومانو او د باردارو مندو ژوند هم ستونزې پیدا کړي او پر غوبه نه سخت اګیزه شندل دي او دا کومې څره کوم د ستوند راپیدا سی دی لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې مخکې هم روغتیایي سیستمونه په کم ډول باندې مثلا دوی و په هغه شکل باندې په معیاري شکل باندې نه و یعنی نیمګړتیا ورسره موجوده وي او تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې هغه په وبا باندې اخته سی دی او د افغانستان حکومت د غوړه پور نشر کړی دی د غو د لست د لاسلنه څخه زیات روغتیایي کارکونکو تشکیلي چې دا خپل اګیزیشن دی پر مندو ماشومان باندې او مجموعان پر ټولو باندې په ځانګړي ډول پر مندو ماشومان باندې او په همدغه ډول باندې مثلا کله چې کویدات وز سوي دي او دغه کویدات په وجه باندې مثلا مندي او ماشومان دوی ودغه ته و روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسي نه پیدا کوي او دوی په خپل کورو کې بدنان دي د هغه څه دي چې دا په مجموع کې د باردارو مندو او د هغه ماشومانو چې هغه پراتلونکي کې زیږي هغه به د چالشرو سره مخامخ کوي.
بله نو ستاسو په نظر څه باید وسی حکومتونه باید څه وکړي او د خلکو مسلتونه څه دي په دې اړه کلش وضاحت راکړي.
از موږ دا په کني ډول باندې د یونیسف لپاره د اندیشنې وړ خبره ده او موږ غواړو چې پر ټورو خواو باندې راغو کوچی دې ته به ځګړې مند او مشبانو ته به ځنګړې پاملرنه وشي په څه معنی په دې معنی باندې چې په کورنۍ کې هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې باندې او کورو د باندې سره وتلای دوی بیر په کورونو کې د مندو د باردارو مندو وروختیا ته به خاص ځنګړې پاملرنه وکړي او په همدغه ډول باندې باید د ماشومانو د نوې جدول ماشومانو وجوان ته باید غوته باید ځنګړې پاملرنه وکړي همدغه ډول باندې کله چې مثلا دوی باید کوشش وکړي چې کله چې ضرورت پرته وي یعنی دوی باید دتمن ډاکټر باید وګوري یعنی هغه باردار مندي یا نوې زیږیدلې ماشومان چې دوی د پویژ د مثلا د ستونزو سره مخامخ دي او یا د جدول د مکه دوی باید ډاکټر وګوري نو دوی باید په هر شکل باندې چکیږي باید دغه سانتیاوی حکومتونه مرته برابر کړي یعنی کچې پولیس بیا څوک شي بیا امنیتي کوای چې دوی د کویداتو څارنه کوي دوی باید دغه امکانات ورته برابر کړي ترڅو برشي مندي وټوانیږي و روختونونو ته او طبيبانو ته د خپل روغتیاي حالات د د د د ډډ کولو په خاطر باندې هغه ته مراجعه وکي او هغه وګوري. د دې په خوا کې کله چې مثلا میندې ځي راوځي و دغه ته ځي و کلینیکونو ته ورځي، نو دوی باید هماغه اصول یا هماغه پرنسپونه چې هغه د کرونا وبا څخه د جلوګیري په خاطر باندې وځي، هغوی باید